دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه شننې او تبصرې در خبرو. همدغسې به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو شپږ مزدوران وژلي. مولانا فضل الرحمن راتلونکي اونۍ افغانستان ته د تلو هوډ کړی. او په جاپان کې زلزلې لږ تر لږه 30 کسان وژلي. بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیبنن مشال لډیو ته ویل دا برید پرون شپه د شمالي وزیرستان په موسکی سیمه کې شوی دی چې پکې د پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نخ کړل شوي دي. نوموړی وایي د وژلو شو کسانو جسدونه نن میندلي دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه د پنجاب د ډیر غازی خان اوسیدونکي ول. په شمالي وزیرستان کې سقاوي لرلې د شپې ناوخته کسان ورغلي، هغوی اوچت کړي او په موسکی سیمه کې په ډزو وژلي دي. د دغه مرګ برید ذمہواری لا چانه ده قبول کړي. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو خلاف پرچا کټ کړي او پلټنې پیل کړي دي. په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدافي برید د لومړی پیښه ده. تیر کال دغه تل سلور سلوي هدافي بریدونه شوی چې په کې له 500 زیات ولسی خلک، ځای مشران، فعالان او یا هم چارواکي په نخښه شوی ول. تر دې وړاندې د 2023 کال د دسمبر په 22مه د جنوبي وزیرستان په دغه غونډه سیمه کې وسلوالو 15 مزدوران په ډزو وژلي ول. هغه یلته د پولیسو پوسټه جوړوله، خو هغه دغه مزدورانو تعلق د وزیرستان سره، دغه کسانو د وژنې مسولیت هم چانه قبول کړي. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ترنول تھانے په اف آی آر کې ضمانت منصور کړ. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال وایي د ضمانت اوریدنه په ډیسټریکټ کورټ کې د قاضي یاسر محمود لخوا وشوه. نوموړي د 2023 کال د 13 اگست په کیس کې د پښتین ضمانت منظور کړ. پر منظور ټول سلور کې سونو په دوه کې وار لمخې ضمانت شو. دا یې دریم کیس ته چې ضمانت یې پکې وشو. او سلورم کیس یې د اف آی آر د اف آی اے د فارن فنډینګ یا د بهرنیو پیسو د ترلاسه کولو غده چې د جنوري په سلورمه به اوریدنه کیږي. د جنوري په دویمه د پی ټی ایم ګڼ پلویان هم د کچره عدالت ته حاضر شو. منظور پښتین دا مهال د اسلام آباد په اډیالا زندان کې دی. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې خیراتون کې ونه افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیرا اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بے باورۍ فضا ختمول دي.
هم ایک دوسرے کے استحکام
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کیږي، ان شاء الله دا به ماتل.
مولانا فضل الرحمن په ډیر نور تفصیل ورنکړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی یو مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر په 28مه مشال لډیو ته ویلو چې مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د بیا اسنه د افغانانو هیواد ته د ستنولو ترڅنګ پر امنیتی موضوعاتو غږیږي. نو موږ زیاته کړی و چې د جمعیت د مشر د سفر پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او داعش وسلوالو ډلو په اړه هم د خبرو تورې امکان دی. د ترغې وروسته د چپ اسلام آباد کې افغانستان کې د طالبانو 16 فریا نظم الامور د دسمبر په 14مه مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړی و. د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه 30 کسان وژل او 14 نور یې ژوبل کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې پولیسو او ځایي چارواکو نن سهار لنړیدلو ودانیو څخه د جسدونو د رایستلو خبر ورکړ. پرون ماسپخین د ریکټر په کچا 1.6 درجې زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونه زره کورونو ته د برېښنا، اوبو او موبایل رسد ټکنې کړ او د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکي دې ته اړ کړل چې لوړو سیمو ته کړه شي. له پرون راهیسې د زلزلې نورې وړې جټکې هم راغلي دي. زلزلې د جاپان په اوږده لویدیځ سمندر او همدارنګه په ګاونډي جنوبي کوریا کې شاوخوا 1 میټر لوړې سپې هم رامنځته کړې دي. په جاپان کې په 2011 کال کې تر سخت زلزلې وروسته سونامۍ لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د تر دې مهاله د مشال خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې بیګا ناڅرګند وسلوالو شپږ تنه په ډزو وژلې دي. ځایي پولیسو مشال ریډي ته ویلي چې وسلوالو دا کسان له خپلو کوټو راایستلې او په ډزو یې وژلې دي. د دوی په وینا د وژل شوو کسانو تعلق له پنجاب سره دی او هلته دکان یې کاوه. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې دي چې جسدونه یې نن سهار د موسکی سیمې نه میلاو شوي. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب او ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړه کسان په یو ځای وسلوالو وژلې چې د پنجاب ډېره غزي خان سره تعلق لري. دوی وویل چې دغه کسان نیان ول میرعلي بازار کې دکانونه ول. د شپې مهال نامعلومو وسلوالو د خپلو کمبرونه اوچت کړي دي او د موسکی په سیمه کې په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. پولیس پلاټن کړي. روان 2024 کال دغه د هدفي وژنو لومړۍ پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول. تیر 2023 کال کې دغلته سلور سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ځایي ځوانان، سیاستوالان، مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ژوبل شوي ول. د تیر کال نومبر په 15 هم میرعلي په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي وو. د تیر کال نومبر په 3 هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تره او داغ وراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي دي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په کورم کې یو ځل بیا پر مسافر وړونکو موټرو وسلوال بریدونه سوي دي. پرون په بره کورم کې ناپیژندل سویو وسلوالو د سنیانو پر دوو موټرو بریدونه کړی دي چې پکې درې مسافر ټپي سوي دي. تر پیښې وروسته پولیسو یو شمیر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړی دي. بلخوا شیعه مشرانو پر مسافرو تازه برید غندلې دي. په کورم کې له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر یاد پر لارو کې د مسافرو په نشکولو لړۍ روانه ده چې یو شمیر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. نور حال د مشال رډي خبريال طارق او رگزای په دې رپورت کې راکوي.
په کورما کې د سوالو په گاړو نامعلومو وسلوالو بریدونه کړي چې په کې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نخودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي د ګل په ماسپخین پر گاړو د بریدونو دوا جدا پیښې رامنځته شوي چې پکې د غوزګړی، سوسرنګ او حقداري اوسیدونکي زخمیان شوي دي. د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبې لاګېدو امنیتي پوستې سره شاوخوا په 200 غزو کې په مرکزی سړک پر پیک اپ گاډي ډزې کړې او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړی ته روان فلینګ کوچ گاډې پنخه کړي. چارواکي وایي د پیښې په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیش روان کړي او زیاتوي په سیمه کې لټونې عملیات هم روان دي. په بره کورما کې د مسافرو دوه ګاډي په داسې وخت کې په نخه شوي چې پر 10 دسمبر په درنیو کې شیا مسافر تر وسلوال برید لاندې راغلی. کچو هم په هغه پیخه کې یو تن معمولی زخمی شوی و، خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر شپږویشتم دسمبر له پېښوره د پړاچینار په لور په روان فلینکوش د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړاچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی غړی آغا منیر حسین پر سنیانو شوي بریدونه غندلی او ویلي په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر نښه کولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولي او زیاتوي له حکومته د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي، خو تر څو چې اصل ملزمان نه وي نیول شوي، پر مسافرو د بریدونو سلسله به همدغه شان روانه وي.
پیوړ کې کوم کیسه شپلو، دوه چیک پوسټ مانځه وشپلو، پوسټ مرچو کې و طرف ته اور می پراته دی، بل طرف ته بډری والا یو پولیس والا پراته دی. دا کسون چی ته وتخل، دا کسون چی ته لړلوي، حکومت نظیر کې نه دی. خلک د سی بریخي څه حکومت یو دښ کی ناکام دی، یو مطلب دی څه حکومت صحیح کروي نه کوي. شیا پر خلید سنیا پر خلید، خدا به دی شیا او سنی خبره نه وي. دا څو کسون دی څه دی ملک خرپاولی او د دغه علاقې خرپاولی کوشش کوي.
په کورما کې پر 13 جولای شیا سنی ډلو د امن یو مویده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوی چې تګ را تګ لارې به په یو بل کولو ساتل شي او نه خوخه پیخه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به موکه ورکوي. په مویده کې دي چې کچا د دې خلاف ورزي وکړله نو 2,00,000,000 روپۍ جرمنه به ورنه اخیستل شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی کنن د دوی کسانو وشتل شو. نو پرون په لارو کې شیا مسافر په نخښه شوی وو، خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی، بلکې د امنیت دښمنانې کوي چې مخه په ګډه نستلې شي.
مو یی څه حکومت بالکل مقابر کول په کور دي، څه کسونو ته رسایي وکي، خو خپل سورسز دي استعمال کی، خپل انټيليجنس ادارې دي استعمال کی. هر څوک په دغه واقعیتو کې په دغه دشتګردې کې ملوث وي او خلاف د بالکل کروي وشي ادوړو طرفونو ته. مو بالکل د دغه خلکو سپورټ نه کوو. څوک چې دا کور کوي دا د علاقې د امن د کورمې د ښکلا دښمنان دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي او هغلته کله هم داسې نه خوښه پېښه رامنځته شي نو لارې وتړل شي او څوک قربان دي تګ را تګ نه کوي. که څه هم تر تازه بریدونو پس ټل پړه چنار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاصه ده، خو د غزګړی تری منګل بشرو او وچې درې خلکو پر مرکزي سړک خپل تګ را تګ من کړه دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بیو گارے دلیا سا یاد دلوگے لسا ندوی سره سم زمو سا غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو زناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنی بجې اوریدای سي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې ده. نوموړي پرون په ډیر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته ویلي چې که دوی ته د وسلوالو بریدونو ګواښونه وي نو په داسې حالاتو کې د په وینا انتخابات نسي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارو هم نوموړي ته د امنیتي اندېښنو له کبله د محتاط اوسېدو سپارښتنه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې تر کومه حده پر ځای دي. د مشال ریډي خبریال غلام غوث دې ته کتنه کړې ده.
مولانا فضل الرحمن دا خبره د جنوري په لومړۍ نیټه ناوخته په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغې رستو کړې ده چې هم د هغه په حلقه کې یو ورځ وړاندې د هغه په گاډي ډزي شوي وي، خو هغه محل مولانا فضل الرحمن په گاډي کې موجود نه وو. مولانا فضل الرحمن وویل چې سرنګ پنجاب کې سیاسي هلو ځلو لپاره پر امن ماحول دی، نو دا راز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو پر امن ماحول پکار دی.
لیول پلینګ فیلډ لفظ استعمال ہو رہا ہے یکساں مواقع
د یو رقم میدان ټکه استعمالیږي نو یو شان موخه یوازې د یو غون په حواله ده یعنی زمونږ د دوه صوبو لپاره به یو رنگ موخه نوي که په پنجاب او سند کې خلکو ته پر امن ماحول لې نو آیا زمونږ په پښتونخوا یا بلوچستان کې ولست د حق نه لري چې تاسو مونږ ته یو شان موخه راکړي مولانا فضل الرحمن ویل چې هغه فکر نه کوي چې په داسې بد امنیتی صورتحال کې به ټاکنې وشي چې هغه په خپل حلقه کې هم انتخابي هلې ځلې په ډاډه زړه نشي کولی د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې څومره پذیری په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سید کاشف الدین نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
محکمه داخله در طرف نه او د وزارت داخله در طرف نه سور روان دي چې کم ترک الرټس جاری شوی دي هغه د مولانا فضل الرحمن په حواله سره او د ایمل ولی خان په حواله سره دي نو د دینه خدا معلوميږي چې کم مخدشات او اظهار د سیاسي ګوندونو مشران کوي نو حکومت هم هغه انډورس کوي او ځکه خو هغه د ترک الرټس جاری کوي نو د دینه دا معلومیږي چې دغه طرحګر یا دغه قوتونه څوک چې په الیکشن کې هم خنډ چول غواړي رخنا چول غواړي او څوک چې د ملک د سیکیورټی صورتحال دا هم خرابول غواړي نو هغه ډیر نږدې د هغې خپل د موجودګۍ احساس ورکوي
خو په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي تر دې وړاندې هم په خراب امنیتي صورتحال کې ټاکنې شوې دي
په 2008 او په 2013 دوانو کې تر هغه کې کاروایانو باوجود انتخابات شوه د انتخاباتو لپاره سکیورټي پلان خکول پکار دی خو زما خیال لري چې انتخابات نور نه دي مؤخر کول پکار د وړاندې نه کوم انتخابات چې په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پوری نه دي شوی
در روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د مولانا فضل الرحمن د دې سختو اندېښنو په اړه د نگران وفاقي حکومت لخوا سند دی ویلې شوې او د ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې د روانو عامو انتخاباتو د زندیدلو په اړه ګنګوسې بیزایه بللې وي خو تیر ځل چې کله مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې دوی ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه نو هغه مهال د داخله چارو وزارت لخوا د امنیت په اړه یو خبرداري جاری کړی شوی و چې پکې د مولانا فضل الرحمن نوم هم لیکل شوی و او د مولانا فضل الرحمن په شمول نورو سیاسي مشرانو ته د تګ راتګ پر مهال د احتیاط کولو ویلې شوی و یاد دی وی چې د پاکستان د سپریم کورټ په امر د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه ټاکلې شوې ده او د ټاکنو د کمیشن لخوا د الیکشن شیډیول هم جاری شوې ده خو د مولانا فضل الرحمن په وینا هغه فکر نه کوي چې په خراب امنیتی صورتحال کې به ټاکنې ترسره شي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مودې 15,515 شپېته 2,110 1,390 او 15,500 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو دا ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ پته دا www.mashalradio.com هم دغه تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې واچوي چې هر ځای یا انټرنیټ ولري د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ او سم د پاتې ریپورټونو پر لور د پاکستان سینټ پرون یو داسې بل منظور کړی دی چې په کوم کې پر پوز تنقید کوونکو ته پکې د سختې سزا غوښتنه شوې ده دا بل د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن خان تنګي وړاندې کړی و او چې په اتفاق رائے سره منظور شوی دی د بل په متن کې راغلی چې د پاکستان پوز او نورو امنیتی ادارو د درګری ضد جګړه کې قربانی ورکړی دی او پر ټولنیزو رسنیو د دوی په وینا د پوز پر ضد منفی پروپاګاندا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي په خپل د پاکستان امنیتي ادارې د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي او تور پورې کوي چې یادی ادارې خلک تشتوي او بیا یې ماورای عدالت وجنې کوي، خو دوی دا تورونه ردوي. د مشال رډي خبريال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
Acknowledging the fact that strong army and other security agencies is indispensable for the defense of the country.
دا پاکستان پیپل پارٹی سینیٹر بهرمند خان تنگیری چې په سینټ کې قرارداد وړاندې کوي او وایي
چې دا قرارداد وړاندې کوم د ترګرای خلاف جنگ کې فوج او امنیتي ادارو ډېرو قربانۍ ورکړې دي. دا یو حقیقت دی چې د ملک ساتنې لپاره په خاصه توګه د دښمن ګاونډي په موجودګۍ کې یو وختلې فوج ډېر ضروری دی. موږ د فوج او نورو امنیتي ادارو خلاف په ټولنیزو رسنیو کې دونکو منفي پروپاګاندا په اړه ژور اندېښنه لرو. د حکومت نو وختنه کوي چې داسې کسانو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړي.
د قرارداد په لومړي متن کې داسې کسانو د لسو کلو لپاره نه اهله کولو غوښتنه هم شوې وه، خو وروسته د قرارداد وړاندې کوونکي پکې بدلون وکړو او دوی ته صرف د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله ورغزی وایي چې د قرارداد مقصد یو مشخص سیاسي ګوند سره سره رسنیو ته هم خبرداري ورکول دي.
ما په خیال باندې د پاکستان تحریک انصاف او میډیا ته اور آل چې دا هو ته یو خبرداري دی، مطلب لکه کسو کوم بیا دي کې چې دا دی باندې عمل نکوي نو بیا موږ ګورو چې دا تیر وختو کې دا پی ټی آی ګوند سره چې اوس روان دي دا وګوره او دین علاوه چې په میډیا باندې سره روان دي، مطلب بالکل چې دی ټی وی چینل بند شي بلیک سکرین شي او یا مطلب دا چې کوم جرنلستان دی هغه بالکل بین شي، نو دا چې دی مطلب دا دلته روان دي نن ورځ نه، دا د ډیر وخت نه چې دی دا پابندیان چې دی دا روان دي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی تجنګار رشید صفی وایي چې دا قرارداد عمومي دی او هدف یې صرف تحریک انصاف نه دی. د پدې حق له د مشال روډي او پښتنه داسې جواب کړه.
د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم په سینټ کې موجود او هغه هم د دې قرارداد حمایت کړي او دا قرارداد پیش کړي دی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگي صاحب. نو زه خو په دې خبر اریان هم چې د پیپلز پارټي غونته یو لیبرال او روشن خیال جماعت چې کوم دی هغه دا قسمه قرارداد څنګه پیش کو په زور زیاتې باندې د یوې ادارې تقریم هم هغه ممکن نه دی. کو ادارې غواړي چې دا غوي د خلک عزت کوي نو دا غیر لپاره اسانه لار ده چې د آئین او د قانون پاسداري د غیدارې اختیار کی.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف دا قرارداد د ریاستي جبر نخه غاڼي.
یو طرف ته د ریاست جبر ده او بل طرف ته د خلکو आवाज ده. د دې په مانځ کې مقابله ده. د سینټ په دوه وخت د ریاست جبر سره ولاړ ده. څوره پرې به دا کامیاب شي دې باره کې موږ نشو ویلی، خو دا ضرور ویلی شو چې د سټ ته 22 کالو کې د ریاست جبر مسلسل په مختلف اړخونو په مختلف طریقو باندې د خلکو مخ ته راځي او خلکو आवाज بندونه کوشش کوي، خو دا आवाज به دستور جاری ده او د دې आवाज نوې مظهر موږ د بلوچ زنانو سکم په اسلام آباد کې احتجاج او دغه په شکل کې وکړو.
خو په کوټه کې قانون پوه او تجنګار همایون کاسي ډوکیټ وایي چې د دې قرارداد کوم قانوني حیثیت نشته. د مشال لوډي ته د یو پښتنې په جواب کې وویل
نو سینټ کې څه قرارداد وړاندې کیږي یو چا په فوج ځان ګرانولو هغه قرارداد بس پیش کړي، نو مخالفت یې څوک کولی شي یا څوک جرأت لري چې مخالفت یې وکړي؟ خو دا قرارداد څه معنا نه لري. تر دې مخکې قوانین موجود دي د فوج پر ادارو باندې تنقید نه شي کولای، پر دوی باندې وکی نه شي کولای، مګر خلک هغه تم نه ګوري، هغه تم لحاظ نه ورکوي. نو چې خلک هغه ټول شیانو ته نه ګوري، قوانینو ته نه ګوري، نو په دارنګ حالاتو کې دا قرارداد څه معنا لري؟ بس قرارداد دی وړاندې کوي وفاداری ښکاره کول فوج ته، یو چا هغه ښکاره کړ.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تیر کال په فروری کې د یو قانون مسوده تیاره کړې وه چې تر مخه د پوز خلاف خبرې کوونکو ته 15 کاله سزا تجویز شوې وه. تر هغې وړاندې د تحریک انصاف حکومت هم په کال 2020 کې د اپریل په میاشت کې د قانون یو مسوده د کمی سملې د سټینډنګ کمیټې نه منظور کړې وه چې په پوز د تنقید کولو سزا پکې 2 کاله قید او 10 لک جرمانه ټاکل شوې وه، خو دا بل هم په کمی سملې کې د منظورې لپاره وړاندې نه شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې دا و خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د پېښور سلګونه رضاکارا پولیسو پرون د خپل نوکریو د بحالی لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مظاهره چانو په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 کال کې له نوکری استلیول او تر اوسه لامل نه دی ورته پډاګه کړی. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت رضاکارا پولیس بیرته بحال کړي. بل خو د پېښور نظامی یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه د خبر پښتونخوا خزانه ادارې ته لیک لیږلې دی. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې اورو.
دا غونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسلی شوی دي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په ډومبه نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهر چانو په وینا چې په کال 2020 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وستې دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وستلو وجه هم نه ده ښودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادی یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته اول چې په خبر کې کله د امن او امان وضع ټینګ نه و نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه اخستا، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی یې نو کرو وېستل.
موږ خپل پیسې هم نه غواړو، اپنسې دندې بس دی په ادیکار پويګا. موږ انصاف غواړو، موږ ته خپل وردی واپس ملوج دی په عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مرګ ډیر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا هم تیرو. ولې زموږ د وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده. مونږه په دې کې الحمدلله زموږ ملګری شهیدان شوي دي، بالکل کا پروف غواړي، پروف هم ورکو ولا باور دي لګېدلی شهیدان شوي دي، هغه ته سموایزه ملو نشو.
د احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی. مظاهره کې شریک اجمل خان مشال ریډیو ته ویل چې له 15 کلونو راسي په رضاکار پولیسو کې کار کول باید صوبائی حکومت تی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نه والی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلق عوام د کوره بهر نه راوتل او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو او دی دا ډیوټي نه کولی. دا پورس داسې پورس نه دی، دا په صدارې نظام کې ترمیم پورس جوړ شو او دا پورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. اخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه زمونږ څه خطا خو مونږ ته وخه دا غي په تحت باندې مونږ لري کې کفر جو کار دي کې تاسو وای چې جرم پېشن سر زمونږ خو سپیشل برانډ ویریفیکیشن او شو تانه جاتو نو شو مونږ بیا مرته تابعدار یو چې بالکل تاسو زمونږ ویریفیکیشن کولی شئ تاسو مونږ کلیئر کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پېښور پولیس سره رابطه وکړه، خو د پېښور پولیسو په وینا چې د پېښور 290 رضاکار پولیس یې د پېښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړی دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهر چانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانه ادارې ته خط لیږلې دی. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیم بجې سوي دي د مهمو خبرونو څټک یادونه لاغورس بیا درته پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونو د سر خبر دا و چې په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې شپږ کسان وژل سوي دي. پولیس او پوز وای وژل سوي شپږ واړه د پنجاب د ډیر غازی خان اوسیدونکو دی او چا یې دا وژلو زمورینه د منلې. د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تھانی په یو اف آی آر کې ضمانت منظور کړی دی. د منظور پښتین څلور اف آی آر او چې دوه وړاندې ضمانت شوی او یو بل پاتې دی چې په هغه کې د جنوري پر څلورمه اورېدنې ته نیټه ورکړې ده. او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ولیدی چې شای راتلونکو اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. د هغه په وینا د دې سفر هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي کمول دي. او بل پلو د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې ضروري زلزلې لرته لږه اته سلويشت کسان وژلې دي. او سم تاسو د مشال رادیو اونیز پروګرام د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د خبرونې کوربا نجیب امیر دی او د تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي.
د مشال رادیو مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب امیر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا ونې له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلې ده. د خبرونه ملمامو بشیر باران ده. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې د خو پیدا شوی په وزیرستان کې ده. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپل کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبي پکتیکا اورګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په اورګون لیسه کې تر سره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ. په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپله رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده. نو ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي. یو ځانګړی لیدلوری لري. ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه نوې دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړې.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپلم مې دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډېر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مرا کا. دا خدمت دویم شری ټول غدا چې تقریبا په 2023 کال په لمړی کې او کغالبا 2023 کال په اخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټول غدا او تقریبا 30% برخه یې غزلو دا او 20% پکې نظمونه دي خو اروارو او بلحال به فکر کوم دا ورستنه نسخه به شاید پاتې وي یا به بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه دا د خلکو عکس العمل د لوستون کو ته ډیر مینوال لري سوي خلک دا واست لومړی کتاب ګوره مونږ دا وکړو ستاسو لومړی کتاب ملوسته هم نه دی. د دې په اړه خلک سوي نقادان د پښتو کرکتون کې عام لوستون کې دا ستاسو مینوال دوی سره نظر لري.
هله کوم هرڅه بنوال بنور ته یو لوستون کې شته دی. د خشیر لوستون کې په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړی ټولګي پرتلنه باندې دویم ټولګم بد نه و. یو خو زما د چاپ کول او د تاثیر و چې ما ول چاپ چاپ ته ول مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغه سیمه مسله و چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوی وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی. یو دو ملګرو ته مې استولی هم د همدې خاطره خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پې رانغلل؟ البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب شخصي توګه باندې.
نه 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 خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونه وچ نه لوستل کېږي چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي که نه عام لوستونکي نه ده که نه لولي ډېر. تاسې بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځینې خلک وایي ستاسې ځینې انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر حلقې حلقې د مبارک شه، نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبره چې ماته هم ستاسې لومبی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي، دا کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. او یو خو دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو هغه د وطن د پرېښودو مهاجرۍ او دا ټول مسایل پکې د هیلو، نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه، نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. خو دغه نظم چې دی، او دا نظم هم داسې د ولسي ادب، چون زه په ولسي ادب کې لږ بلد یم، هغه د ولسي ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و، یا ښه و، اسانه و، تقریبا کمپوز شوی غوندې و، باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله وی ویله، او ښه د لوستونکو خوښه شوه، د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی اصناف چې ته خوسته څه په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر، زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي په خټک صاحب، خو فقط دغسې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته یا پام نشته دی ورته، ګنې داسې دي چې حتی د اتن غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو، اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتن غاړې چاپ شوي دي، یا د کاکړیو واړو، یا د ټپو، یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمفونو. نو په ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی، لږ بزاري شوی دی، او ولسي ادب ترې نه پاتې شوی دی، ګنې په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپې نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر هسم سینه پسینه راځي، چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري، ورکېږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي که نه، لکه د یو نسل نه چې بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي، نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنې هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنې غزل دی که نه، غزل خپل وي خو رنګ پکې د ولسی ادب د سندرې ګډ شي، د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګري وایي چې دا رنګ شته دی چې فورم مو خپل دی، خو رنګ دغه چې دی رنګ پکې د ولسی ادب دی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
بلې، زه د دې نظر کلی کوم. خټک صاحب ماته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه هر کلی کوم موبل شته دی، او زه ما مخکې یادونه وکړه زه ولسي ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم، زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم، نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسي ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شاعري وایي یا د انقلابي شاعري وایي، یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنګینه ډېره ده، او ځینې خلک وایي د لایق صاحب په پله باندې روان دی، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، زه د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره، یا په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم، نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او هغه خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه په خپل ځای، خو مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې، هغه هلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی. د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب، د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعې راکړی دی. او نور دا ورستی دی رزم کوم شاعری چې دا وو د دې ورستی بدلونو زیګند دا خټک صاحب یو مشر قانی صاحب وای وای دا سکوت لکه شو ایتا باندې شاعران تیر کړل نو البته دی ټوک گئی
او قانی صاحب خو خردا پته نه لګی چې کله ټوک کوي او کله سنجیده خبره کوي نو خدا سدا چې کدا شای په زیات زورور شي نو دا هنر هنری اړه ډیر کمزوري کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي
بل د خدا سبه سور ز وړاندې مزه په مشاعره کې چې د ازادي رادیو غ و با معیار مشاعره و نو د پښتو د ادب ډیر نموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینوار د داخلي قربانو بیا کاروان سبه نور مشان هم کې ملمانو نو دا مثال زک په کوایم چې دا سوال هم ور سره حل شي فکر کوم د جواب ور سره نغښتې وي د مشاعرین وړاندې ما ته د قربانو لږ یادونه وکړله چې تر ډیره پورې که دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نو به ښه شي ما وي سمه ده نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله مال تاسو ما ته امتیاز او انعام هسیم نه پیرا کوئ نو یاداشت ته یې راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو نو غالباً په شعر کې چیرته سیاسی په دې حساب چې موږ زما دپاره چې کوم آیډیل رهبران دي ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و دا د مشاعرې په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو انفرادي نه کوم خو شخصي دا خبره کوم هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي نو عشق به تعریف یې خود نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي زمونږ دپاره رزم دی زمونږ دپاره وطن دی نو مونږ هماغه عشق ته شاعري کوو نو که چېرته په دې مینځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایې ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو
مننه نو داسې یو شعر راته وایي چې بخیر رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بخیر رزم وي نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم زه خو دومره عالم سړی نه یم نو ستاسې د مثال په به دا واضح کړي بیا
سبا د خلک سزو موبایل راوړم
راوړه موبایل راوړه
ډیره مننه دا یو غزل دی صاحب مهرباني ز سوراحي لدے پتری پتری کچکول کړمتا ز سوراحي لدے پتری پتری کچکول کړمتا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړمتا مننه ز سوراحي لدے پتری پتری کچکول کړمتا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړمتا ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑو کی ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑو کی نا بل قد د پورس پگمی پشپول کڑم تا مننه او ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کڑم تا نه
لا سپان دی خو زمنګ د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خو ډک او خو خیر دی مونږ تر سیمه می بوی راځي کنه خو ژوي راځي دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربلا دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربلا چې لو وطن به غونچه غونچه را ټول کړم تا او دا استاله نرخص پګمای لمس کړم ل بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې ل ظرف ټول کړم تا دا استاله نرخص پګمای لمس کړم ل بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې ل ظرف ټول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غوندې غزل هم وو خوندې وو
مننه پیچلای وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوندې وو
ډیر زیات مننه یو نظم دی پکې وشي خټک صاحب ساس پیجا
شادر شاد
نو ددی دا به نه پوهېږم د پچلی به بیا ورته ووایه خټک صاحب خو دا د وروستۍ د هرات د زلزلې دپاره یوه سانده ده دا داسې ده چې که ګمبته د لارام په سر ګمبته دغه هم یو سروکی ولسي سروکی دی نو ټکورونه د انجل او زنده جان شه ټکورونه د انجل او زنده جان شه هری زخم د نگین د خراسان شه ازاداره د زردشت بابا معبده که ګمبده د لارام په سر ګمبده ډېره مننه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه شوې ایرې د انصاري پیر سرزمینه د بدن مځکه د ریږدي ناولده که ګمبده د لارام په سر ګمبده او په سینه د تیرې لارې د وریښمو زعفرانی دښتې د بارې د وریښمو په سینه د تیرې لارې د وریښمو زعفرانی دښتې د بارې د وریښمو په غوریان د منارې ناپ دي لقده په غوریان د منارې ناپ دي لقده که ګمبده د لارام په سر ګمبده او لکه عشق د چا خوبونه هری واوړي لکه عشق د چا خوبونه هری واوړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره مې آریایی ستا لسنه ده او که ګمبده د لارام په سر ګمبده دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه د بادغیس لاره د تللې تر لهده د بادغیس لاره د تللې تر لهده که ګمبده د لارام په سر ګمبده له تیموره تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه له تیموره تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه تر بکوا د مورچلونو تر سرحده که ګمبده د لارام پر سر ګمبده بادخیز د شمالونه دی بادخیزه بادخیز د شمالونه دی بادخیزه ستا وږمې د پستګلو له پالیزه ستا په نوم دی زما جشن تر ابده که ګمبده د لارام پر سر ګمبده
ډیره لا دا خو سانده وه نو داسې ډیره خفه کوونکې او تراژیدی کا نو داسې یو مست غزل نه لري ځکه چې زموږ په اوریدونکو کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
اوخ وی ګورو خټک صاحب نو هو پیدا به شي نو مستۍ خو چون زموږ هم د مستۍ وختونو وو او په هغه وخت کې هم شاعري کړې دغه د دوه کتابونه شته دی نو د دوی په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوخ شعر ووایه راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یې کړ دې اړولې دې پوې اړسینا څنګه یې کړ دې اړولې دې پوې اړسینا په چا باده دا سهرا کړه زړه نازړه ولې او نیسه یې نرسی سپوږمۍ ستا د قامت تر ناپه نیسه یې نرسی سپوږمۍ ستا د قامت تر ناپه ښکته یې مځکې ته راتا کړه زړه نازړه ولې مننه او د قبیلې بلا د نورې دنیاګۍ ته ورشه د قبیلې بلا د نورې دنیاګۍ ته ورشه ته د بدن بلا په ماک زړه نازړه ولې او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دے جنت کڑکی واکڑا زڑ نا زڑ ولے او مڑون میٹنگ یائے خطا زڑ نا زڑ ولے
مننه ډیره خوند یو کو د سده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان د سده خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي یعنی دغه نه وي اطمینان نه وي ورته نو تاسې د خپل شاعرانه سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ
ډېر زیاته مننه خټک صاحب دغه خو زمون زمونږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم نو نه خیر اوس ډیر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلومه وي
خدای دې مطمئن لره ډیره مننه
هیله کوم ډیر زیات مننه چې وخت مو راکړل
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال لډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې سره واورئ
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.